د کونړ اوسیدونکو زهرا جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه هم کړي دي او بچې هم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشه کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچې دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه محتاج شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خوله روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نشي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالت نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد وه او نه پوهېده په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه که نه، نوم یې ډېر دغ شوی وای دی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره هم خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دته په کور کې کښېنئ. کله چې دته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به یم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې، په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي، هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو، تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي. نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسو ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل، زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده له دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي، ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټوم، کوشش کوم، کومه د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي، په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل، د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي. یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې ده موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کښېني. خو امام شافعي صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس قوانین نه مني، دغه حاکم نظام، خو تېر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل چه سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه د وډون کای پلار دی، یعنی د خزه خاوند دی، د ماشومان پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي، کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب و یا په داسې نورو ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع په نامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
ده آزادی ملما دی خبرونه کی موزه فرشته سها هر کلی کوم ازمونګه د نن ورځی ملما نازوان لیکواله فتانه ژوند ده. په دی خبرونه کی به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن ل دینه چې زمونګه بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ډیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلو ورېدونکو ته لږ وایې.
مننه. ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغی، د ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلن ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو. ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول. له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر شنویو که می پالیت شروع که خبری لیکنی می خبراولی در از نور دوستان لیکنی و داغ مرکی با مکوالی لغن روست سیده از کابل ترالم کابل کی کمسی تیر کال دشازو دی تیبی بخشونو اجازه ور کلا سوا پا تیبی بخشونو کی پیاما کابلگی انتخاب کلا یو کال می دو سمستر می اوه لکابلگی اما متاسپن بعد بختان سبیا مجده زقلو بحیر وزن دی دو بس سم ترالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وې چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کښې لا زه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کښې زه دومره ناامیده سوم بېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کښې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا به انشاءالله موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوي هغه ځل کښې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر دې اده سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکړم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کښې خو هغه شپه باندې د اعلان و کښې د زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زما خور هم ور راسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت خو بیا اوس لږ ښه سو.
فتانه جانې څنګه چې تا وم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته یې تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایې؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پېنځه که موږ د جګړو په وطن کښې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو هم یې پکښې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کښې ولو هغه وخت کښې زه همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر م ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو سا ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېدا سره زما د مکتب په پورته کېدا سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخرو وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب چې باید زه حقوقي برخه کښې ووسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همېشه زما خوښه م هم داسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ سو ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې د کومو حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه م راته ووایه؟
من خوشتر سی حقوق این خبزه بسی از ما تبلیش داره بل رنگ اساسو گندی و میشه پا ما اولی دل سی لفظ سر زیاده گیجی کل اسمی وافری دل لرسانه یونه یادم سی لخلگونه سی زندگیان سر دست چلند گیجی لماشومان سر دست چلند گی لفظ سر دست بر چلند گیجی و چولنه کی پا دولت کی پا نظام کی پا حالت و حالت بس ما سر بیدات کرد پیدا کده سی باید سو حقوقی پا خواهیم سی مجو که ولی سی و خلگو ترسی داگی و حقوق سکت از مجو وارتی ها دا باید دا برخی دا مجو لارسو سی عدالت باید مراولو دی عدالت لپار باید سو حقوق شاید مجو بزن که دا سی مخبال بزن که دا سی اصیل دل سو سی شاید دا انتخاب کن وزو پا کی باندی پا عدالت باندی در یه رو عدالت بس پارندی دی و خلگو رو کنه با دی پا کن و بس
انشاءالله پا دی هیله چه پا راتلون که که دا موقعی پیدا که چه داغا دخپل دخوخی رشته دخوق رشته تا بخیر ورسیگی و داغا رشته ولولی پا داغا هیله وز با پا دی برخه که پا لیکنو بانده خبری کرو ستا پا لیکنو بانده زکه پا سر که مام ویله چه تاسو تکره لیکوالا یاستی که قدرمون آوریدون که تا دخپلو لیکنو پا حق لوایی چه لیکنی مچه وقت پیل کردی دی پا کومه برخه که لیکنی کوایی
من نه لیکنی ما سن مکتب لدورین شعر گفتن سوایل از کوایر کستن تشاعر نسوایل بس ما شعر لیکن زیادتر وقتی شعر نو می لیکن خو لاغست ترسنگ ما کسی لیکوالی که و لپ بلان را کسی می لیکن دی کلاسی بیا ز رسانی و ترانه ما دعوت میدیا تا بیا غلط ما راپورو نغم دیکل جورنالیزم پو برخه کی پا کلتور برخه کی ما هم دیکل خوان دقیقه بیا رو لیکلون دیکلون کوالون بیا دیر وقت کسیموش مکتب بیور بیدی که زیاد و خلگو رسانه یا لغنم ادبیاتو سر زیاد غونو د حالاته داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښی دله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالی سي کله زموږ ونسوی ما ونسوی کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و بیا ما کیسه لیکوالی پیل کړې وسي موږ کولی سو له دغې لارې هم دی شادو دی سر دی ظلم رخ پورتا کو دی غوی جخت اینکاس ور کو دی ماشمان و دی طولانی دی اغا زور زیادتای سی کم کیج اغا کمی با دی روایتی طولانی سی دی اغا بندی باید مر جاغ اوچت کدام دی مر دی جاغ دی اوچتا ولو دی ما دی جاغ دی اوچتا ولو و وسیلات یا بغاست اسپانی بیما دی کوایی پایل کنی
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای
بالکل
مستعار
نوم باندې
ما
لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې زره زما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې زه ما ځوند کوم ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلود خو د ښځو یې نه درلود زیاته ځینې داسې کورنۍ وي سي هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو سي هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودله نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوې وای سي تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم سي د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثر وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم سي په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پوری د غوخت دی او یا دا جرأت دی کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعری ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه سم کړم.
فتنه جان، دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغیز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې شي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعیا، هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي؟
که څنګه چې مخکې وویلې چې زه څه مکتب مې وسرسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په حق له کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نړۍ هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې د زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم، چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتون لیکم لوستون کو تی ورو شوم لده لارن دا ما ډیر وخت دا دعوت لارم دا مرکه زیاتر مختوړلې او ځینې د شازو په کلتورونو په دیو د شازو په ستونزو په دیو مې راپورونه جوړول هغه لارم خبرول د شازو زیاتر لیکنې به ولې سماته به راسیدي له غونجونو سره یا کوم سی تاسو غوته لاس د سترسي نه درلوده دی یو جون لیکنه او دا به مې د دعوت میډیا نه خبرولې الهغه وروسته دا چې دغه اسلامي سال کې یا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره شي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ غټو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن سطحه به ودي و لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې ځکه هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بشاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیکه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو تاسو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي وضعیت ستونزې ما غوښتل خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې خپله د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید نا امیده نه سو هېڅ حالات کې موږ باید وښو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره او سوس په دې شازو خوشبختانه انجونی او قضيات خوشالم دي زه خپل هم شرکاله د انجونو خوشالي وینم او ته هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونز من دي بیا هم دی وهيله د کومې را کول کیږي باندې هغه دې کنه اوس خبروم یعنی موږ اوس انجونی اوس خپل شازي یو مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشالم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکې چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپرېږي چیرته خپرېږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیات خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسکه خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله اوسکه په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالېږي موږ یې ډیسکو انتخابوي ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو سي یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه هم یو برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان ورباندې کوو، مالی هغه موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه ډیزاین برخه مخته مخته وړم، د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ډاکټر خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کې لنډ را ته وایي؟
اصلا په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو ځوان سي د ښځو ځوان سخت، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت، بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و واکه نمی او زندانی سلونده که مجروع
فتانه جانی که دخبرونی پا پای که خپل یو خایسته شیر مونگ تا وزمونگا قدر منو آوریدون کو تا پا خپل کلی غاگم دیکلوما که نو مونگ با پام دغ سر خبرونه پای تا ورسا و منن لده چی مونگ سرم پا خبرونه که گردون وکر و قدر منو آوریدون کو هم منن چی دخبرونه تر پای یا مونگ سر اول
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو، حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
چاپ جو کئیم دو ککڑے ہائے سپ دو کسوم چمی یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھ بیار ہے تیرا کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹولو مر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا سدا کتیار مین کے گی ہو میندا نویو پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دچانا نو سی ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کم اصل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کم اصل یار ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے رات رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچے تو رستر گوی خڑلے اے خڑلے ہو Hey. دکھڑے پدو کو دا خوز بنیم بیا بوکے ارمانونا جون بدے غم سروی یارا ما قبول باسی سوالونا ہو بگا میں ہسے خیرا اکڑا ہو ناس پر مازم پر اللہ اجڑے دماغ